مانی خو لاملونه هم بیانوي د دغه ادارې وایان محمد حلیم رفی ازادي رادیو ته وویل
درې هم دا اومیل چې الکترونیکی تذکرې قیمت یې لوړ کړ. یو دا چې موږ د الکترونیکی تذکرې برابر چې وکړ یو الکترونیکی تذکره کابو 1500 افغانۍ پورې رسي. دوهم دې برخه کې پخواني حکومت ډېر زیات ډونران او تمیل کوونکي درلودل موږ سره نشته دي. نو همداراز د پولي کاربونیټ کارتونو او په نړیوال بازار کې د الکترونیکي تذکرو د وسایلو جمع کېټونو هغه عوامل دي چې په عموم کې د الکترونیکي تذکرې پر قیمت باندې اغیز به وکړ.
دې زیاتوي چې دا مهال دوی په پلازمینه کابل کې اولس او په ولایتونو کې 55 برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه لري او په ورځنی ډول خلکو ته 12000 تر 2000 برېښنایي تذکرې ویشي. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په تیر جمهوریت نظام کې پیل شو. د طالبانو د حکومت احصایې او معلوماتو ملي ادارې شاوخوا 4 میاشتې مخکې ویلي چې تر اوسه څه باندې 9 میلیونه کسانو برېښنایي تذکرې اخیستې دي. دغه ادارې دا خبر هم کړی وای چې د طالبانو د حکومت لخوا په نوي چاپ شوي برېښنایي تذکرو کې د جمهوریت لوګو د پخوا په پرتله لویه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت نوم ترې لرې شوی او د ملي احصایې او معلوماتو ادارې نوم پکې زیات شوی دی. دغه شان د دوی په خبر د ولایت تر څنګ د ولسوالۍ نوم هم ور زیات شوی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو نور بس د خبرونه تشرغ لست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. په افغانستان کې د شهرونو او کلیوالو شذو د ژوند ترمنځ څه توپیر دی؟ په داسې حال کې چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په غیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار له بندیز وروسته د شذو اقتصادي وضعیت هم کړکېچن سوی دی. د کلیوالو شذو په ژوند کې څومره تغییر راغلی دی؟ طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړي، کله شریعت یاد کړي، کله نصاب او کله هم د بودیجې کموالی. د دې تر څنګ یې کلتوري محدودیتونه هم یاد کړي دي. پر دې به هم خبرې کوو چې په لیرې پرتو سیمو کې ښځې څومره د خپل حق لپاره ژغ پورته کولای سي. د خبرو لپاره نن په نور بس د خبرونه کې د شذو د حقونو فعالانی نظیفه حقپال، اوجی امیل او مرزیه حفیظی میلمنی دي. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکوو. اغلی امیل او اغلی حفیظی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم او لومړی پوښتنه به اغلی امیل له تاسو څخه وکم. تاسو د هغو شذو سره چې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، د دوی سره چې تاسو کار کوي، تاسو په نظر د دوی ژوند څومره تغیر کړی دی؟ آیا فکر کوي چې د دوی ژوند هماغه سیدی لکه د پخوا غوندي، او که فکر کوي چې ژوند یې منفي خواته تغیر کړی دی؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلامونه تاسو اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته چې اثر په بس کې دي. خبره دلته ده چې په ټوله که وګورو دغه حاکم نظام دا 2 کاله راهیسې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون نه دی راغلی. متاسفانه موږ ورو 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 دې خواته ځو، منفي خواته روان یو او مثبت نظر نشته، خوشحالي نشته. او دا چې نجونې د مکتبونو نه منی شوي دي په اطرافي سیمو کې، په کلیوالو سیمو کې، په دې باندې هم ناوړه تاثیر کړی. په ښاري سیمو کې خو هغه د ګورې څه سویه ده، نو خلک خوشحاله نه دي. د دې کوم حالت چې اوس روان دی، ښه زړه نه لري، نه کلیوال او نه ښاري سیمې. او نجونو ته چې دغه محدودیتونه د کار له خاطر د تعلیم وجه په دې محدودیتونه وضع شوي دي، ټول خفه دي په دې. او ورځ تر بلې کوم دوی چې وعدې ورکولې په اول کې، خو ګرم ګرم هر چا چې په نړیواله کې کچه خپل اوازونه پورته کوو یا دوی نه څه پوښتنې کېده، هغوی ته مو همدا ویلي وعدې به یې ورکولې. او اوس هم بالاخره د خپل هغو بې اساس او بې بنیاد هغه چې نیتونه ورته نه لري، ډېر ستړي شوي دي او خلک هم پوښتنه نه کوي. اوازونه پورته کېږي په مختلف اوقاتو، په مختلف مناسبتونو، هم متاسفانه دغه اوازونه هم په دې باندې اوسې اغېزه نه لري. دوی هم خپل غوږونو کې مالوچ ایښی دی او وایي تاسو آوازونه پورته کوي او موږ به ډېر ساده شکل په ډېر سړه سینه به وایو چې د دوی حقونه تامین دي. ماشاءالله دنیا ګل ګلزار دی او خلک بیا اندېښنې په دې اړه باندې نه لري. نو همدا وضعیت روان دی، نو خلک یې ویني او واقعا دا ډېر دردونکی دی، ځکه تعلیم نه که څوک شاته پاتې کېږي او بیا خصوصا هغه دغه ښځینه برخه دې دپاره بیا دغه مسیر بېرته خپلول ډېر ستونزمن دی، ناممکن دی. او د دوی سرنوشت بالاخره دوه کالو کې خو بیخي خراب شو. څوک چې یو ورځ د مکتب نه شاته پاتې کېږي هغه وایي د یو هیواد پرمختګ شاته پاتې کېږي. اما اوس چې وینو د دوه کالو نه شاید چې ډېر هم ادامه پیدا کړي، دا خو بالاخره د دوی برخلیک سره یو لوی ملي خیانت وشو، یو ستر جفا وشو او چې دا هېڅکله به هم د نه جبران کېدونکي یو عمل وشو. اول ځلې چې 15 کاله دوی کورونو پاتې شول او دوی هره ورځ هر وخت به وعدي ورکولې شرایط آماده کوو، داسې پلانونه لرو او داسې کوو داسې، خو نه هغه د شرایطو جوګه دوی کېدای شي، نه هغه د امکانات برابرولی شي. او بالاخره دا یو پلمه ده چې خلکو ته دوی همیشه دا وړاندیز لري او خپل ځان د ملامتۍ نه وباسي. خلک ډېر په تنګ راغلي واقعا.
مننه اغلی امیل. اغلی حفیظی ستاسو څخه هم مننه کوم چې وخت مو ایستی او شرغ لاستر تایم په دې خبرونه کې تاسو کې په دې مورید باندې یو څو خبرې وکړه. هغه راهیسه چې د طالبان حکومت رامنځته شوی دی په افغانستان کې، د کلیوالو شوتو ژوند څه ډول تغیر کړی دی ستاسو په نظر؟
له تاسو نه هم ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو ته، درنې میلمنې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. متاسفانه د کلیوالو ښځو ژوند په تیرو وختونو کې ډیر زیات بد و او همیشه وخت به دوی له پامه غورځېدلې وي. ځانګړې توجه نه د نړیوالو لخوا ورته شوې، نه د حکومتونو لخوا ورته شوې ده، او نه هم واقعا د خلکو لخوا یا هم د سیمه ایزو حکومتونو لخوا. همیشه توجه ټول فکر د دغو ښځو لپاره او چوغوی به بیرون و اوغوی خپل حقونو نه دفاع کولای سوی اوغوی مثلا په کار او روزگار وی حتی په خپل پوکو باندې ولاړو وی. ډیره توجه همیشه پندې موارد سوی و کوم اساسی کارونه چې باید دیوی کلیوالی خزی لپاره شوی وی اغه نه بخوا شوی و او نه هم پروسه شوی ده، چې دا وضعیت ورځ تر بلې بدتر کیږي. اوس تاسو د دې تصور وکړئ چې مثلا یو با سوال خزه یا هم دوسی خزه چې اوغوی په خپل پوکو باندې ولاړو وی دیوی جوان دمان جلاله د طالبان د حکومت پرامنځ تکې دو سره بلاخره د کلیوالو خزو وضعیت به څنګه وي، ځکه دغه خزې وي چې په خپل خو ولاړ وي، یو کاروبار برابر کړی و، دوی یو فرصتونه برابر کړی و، د کلیوالو خزو کارونو نه یا د هغوی له تجربو نه یو څه د دوی لخوا استفاده کېدله په مختلفو متفاوتو برخو کې. ولی بدبختانه کله نه چې د طالبان حکومت جوړ شو په خزو باندې محدودیتونه زیات شول، محدودیتونه را منسته شول، دغه خزه هم له پامه و غورځېدلې، دغه خزه کارونه هم له سختیو سره، له مشکلاتو سره، له بدبختیو سره مخامخ شول. دا یوازې د اوس مثلا نه ده چې مثلا کلیوالو خزه ته توجه نه کیږي، یا خزه ته چې خپل پخو ولاړې نه دي، یا خزه ته چې د خپل حقونو دفاع کولای نه سي، دا کلونو کلونو دا بس یا دا مسله روانه و او ترو سپور چې یو اساسي ستونزه یو اساسي حل لار ورته پیدا شوی نه ده. یو زینه علت هم دغه ده چې د دې اساسي کار له پخوانه نه وشوي چې دغه ستونزه د هر ورځ په تیریدو سره متاسفانه زیاتیږي.
بلی ډیره مننه اغلی حقپال، تاسو څخه هم مننه کوم چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون کوئ او شرغلاس تر توایم. تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم، تاسو په نظر ورسته له هغه چې د افغانستان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل په افغانستان کې، تاسو په نظر د کلیوالو شوزو ژوند آیا تغیر شوی دی او څه ډول تغیر تاسو په نظر د دوی په ژوند کې راغلی دی؟ آیا تغیر منفی دی که همغه سپاته دی د دوی ژوند لکه په خوا چو؟
سلامونه مننه تاسو څخه او تاسو اوریدونکو ته سلام ورسیږي. زه فکر کوم چې د افغانستان وضعیت که تاسو وګورئ، آیا کلیوالو ته د کار زمینه مساعده ده؟ آیا دوی د سترسي لاسرسي عامه خدماتو ته، چې تعلیم نه نیولې تر صحي خدماتو ته، آیا دوی لاسرسي لري؟ آیا دوی د کار دپاره او د دوی هغه اجتماعي او اقتصادي وړتیا آیا جګ شوی دی؟ پس موږ ګورو چې وضعیت ځکه چې په افغانستان کې د اقتصادي له پلوه بحران سره مواجه ده، د حقوق بشري ناورین سره مواجه ده، نو طبیعي ده چې ټول افغانان څه په ښار کې دي او څه په کلیو بانډو کې دي، دوی آسیب ویني او متضرر کیږي. بحث د دې وي چې آیا جنگ، هغه جنگ چې مثلا فرض مثال لکه عملیاتونه چې کېده، شبان عملیاتونه چې کېده، د که بحث د دې وي چې هغه جنگ نشته، نو جنگ په کلو دهات کې پخوا هم که چیرې عملیات د امریکایانو او یا د افغانستان د ځواکونو لخوا کېده، خو په مجموع کې په ډېرو دهات کې هم جنگونه تر هغه حده پورې چې هغه ځایونو کې لکه کابل او نورو ښارونو کې چې انتحاریان کېدو هلته نه کېده. نو زه نه پوهېږم چې مثلا تاسو د دوی وضعیت له کوم اړخه غواړئ چې مثلا پوه شوي او یا مثلا بررسي کوي. بشري حقوق د دوی نقضیږي، ولې نه نقضیږي؟ ځکه چې یو څوک چې دسترسی په دې ټولو خدماتو ته ونه لري، د تعلیم د حقوق څخه محروم وي، او دوی تر هغه پورې خپل د حقوقو باندې دوی نه پوهېږي او د دوی څخه دفاع نشي کولی، تر هغه چې دوی د تعلیم په رڼا باندې دوی بشپړ آګاهي ونه لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې طبیعي چې بشل کلونو کې یو فاصله و د ښارونو او د کلیو بانډیو ترمنځ، فاصله د پرمختګ په دې و چې یا څه خدمات نه رسېده، یا څه هم فساد و، او یا هم په دغه ډېرو ځایونو کې د مخالفینو چې اوس دوی په ځواک کې دي، مسلح چې طالبان، د دوی نفوذ ډېر وو او 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 امکانات نه برابرېده چې دوی درسونو ته لاړ شي. دغه مناطق دي چې دوی نفوذ درلود. موږ ګورو چې نه صرف دا چې نجونې مکتبو ته نه تلل، بلکې ډېر اساسي خدمات هغه زیربناوي خرابېدل، د مکتب څخه نیولې تر پلو پلچکو کلینیکونو. نو د دوی بیل دغه امکانات چې هغه عامه امکانات دي، که دوی ته میسر نشي، طبیعي ده چې د دوی حقوق نقضیږي او وضعیت چې اوس هم لکه پخوا نه صرف بد دی، بلکې بدتر دی.
مننه آغلی حقپال. اوژی جانې، تاسې د نظیفه جانې حقپال خبرې واورېدلې. دوی یادونه وکړه چې پخوا هم په دې خاطر باندې په لیرو پرتو سیمو کې د خلکو حقونه، په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي نه ول، او هغوی داسې د پرمختګ مواقع نه درلودې، په دې خاطر چې طالبان هغه وخت هم په دغو لیرو پرتو سیمو کې نفوذ درلود، او په یو نه بل ډول باندې دوی د زور څخه کار اخیست د دغو خلکو پر خلاف چې خلک نو توانیدلی چې د پرمختګ فرصتونه ترلاسه کړي. خو ستاسو خزما پښتنه دغه ده چې په خوا د شذو چارو وزارت وو، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وو، او شذو کولای سوای چې د دغو ادارو توارسي او هلته مراجعه وکړي، د یو شکایت لپاره هداقل د خپل شکایت ثبت کړي. اوس هغه نسته. ستاسو په نظر باندې دغه څومره لوی ضربه ده د کلیوالو سیمو شذو لپاره، هم چې هغوی اوس هیڅ مرجع نسته چې دوی ورسي او هلته شکایت ثبت کړي؟
مننه کوم. زه د مریم جانی حفیظی خبره او د نظیفه جانی خبرې ټول تاییدوم. واقعا هم دومره ستونزې دي، او
که په خو دې ویل چې هغه حقوق بشر یا هغه ادارات چې په دې اکله د عدالت او د قضا او څارنوالۍ کارونه پر مخ وړل او د ښځو د پاره د میرمن د پاره د یو امید او د هغه یو دروازه او د اقل یو ډاډ د پاره یو مرکز او یو ځای و. که څه هم هغه خلکو شکایت درلوده چې په شکلي ورو بنایي و آرایشي ډول یو یو شی و چې په اساسي ډول د چا مشکل به نه حل کېده، بلکې حقوق بشر مرکز د خشونت و یاده و یا هغه و په هر صورت، اما او هغه موجود و. اوس چې نشته واقعا یو فاجعه ده، یعنی دومره بې عدالتي که روان دی. خو ته پوهېږي هغه ټولنه کې چې لیک لوست خصوصا کلیوالو سیمو کې چې کم وي، او هغه وخت چې دوی حاکم و ناامن سیمې عموما کلیوالې سیمې وي، لرې پرتې سیمې وي، ولایت و چې هغلته دوی حاکم و او د دوی هغه جنګونه و، هغه ساحه کې هغه مکاتب چې هغه وخت ویلې خیالي هغه مکاتب و چې وو په نوم، خو دوی چې جنګونه کوو هغه ځایونه یې ناامن کړي وو. هغه کې مکتب نه و، هغه ځای کې نه د نجونو دپاره نه د هلکانو دپاره هغسې با کیفیته هغسې چې باید مکتب وایي ترې نه استفاده کېده نه و، ستونزې زیاتې وې. او اوس هم چې ښځې په هغه برخه کې اوسېږي، په هغه سیمو کې زیاتره د تعلیم نه بې برخې دي، مجبورې دي، احتیاج دي، ظلم زور ورباندې کېږي، حقونه یې تلف کېږي. حتی هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي، زمونږ هغه خلک چې د اسلام نه پوره مطالعه نه لري، معلومات نه لري، ته فکر وکړه چې میراث واضح حق دی د یو ښځې د پلار په هغه کې، اما نه ورکوي ځکه دومره ناوړه دودونه حاکم دي. هغه میراث وي چې نو بیا په ژوند کې هغه پلار کور ته تللی نه شي، اړیکه پرې کوي، په ښه سترګه نه ګوري، نور یې خپل نه ګڼي، پالنه یې نه کوي. نو دا هم یو درد دی د پخوانه. او اوس خو هغه حق چې دوی غواړي، نور خپل حقونه باید وپیژني، بیچارهګان نه پیژني، محروم دي. هغوی باید مبارزه وکړي چې مونږ د انسان په صفت څوک وپیژني. فقط هغه نه په جبر، په ظلم زور، هغه د کور هغه څه دردونه او کړاوونه او هغه تکلیفونه چې دي هغه ورباندې تحمیل کېږي، اولاد راوړي، پالنه کوي په کور کې، هغه نه د دې هغه لري چې خپل شکایت وکړي چې زه مریضه یم، یا هغه روغتیایي مراکز ته په لاسرسی ولري او خپل هغه مناسب خواړه ورته نه رسیږي، هغه غږ پورته کولی نه شي چې زه دا شی غواړم. حتی خپل د انتخاب حق نه لري، هغه خپل کور کې چې څه غواړي هغه خواهش حق نه لري، ځکه هغه بیچاره همدې دپاره ده چې هر ظلم کېږي دا باید خپل آواز پورته نه کړي. نو داسې ظلمونه، داسې تکلیفونه چې بیا اقتصادي تکلیفونه وي، اقتصاد او فقر او بیچارهګي او بیکاري، دا ټول هغه تکلیفونه دي چې بیا په ښځو باندې، په کورنۍ باندې، په مور باندې، په هغه باندې ډېر تکلیف راځي، ځکه هغه د ټولو تکلیفونو، د ټولو دردونو هغه اصل ځای، مرکز یې همغه میرمنه ده چې هغه بیا د ټولو وباسي. جبر و فشار په هغه باندې تر ټولو زیات وي. او نو فقر خو د ټولو مصیبتونو مور ده. او اوس بیا په دې فقر کې تاوتریخوالی په کورنیو کې، په ټولنه کې، په هغه کې بې حده زیات وي. د دې تکلیف چې بیا یو مرجم نه وي چې عادلانه پرېکړه وکړي، هغه جرګې چې په اطرافو کې اوس دي، هغه اصول چې پخوا د جرګو وو، هغه اوس نه مراتېږي. اوس هر څه شخصي شوي دي، هر څه خیالي، هر څه چې څوک د عدالت پریکړه کوي او که نه کوي، مجبور دي په تحملي شکل ورباندې قبلې، چې دا هم یو ظلم دی. او میرمنو دپاره چې هیڅ لاسرسی نه لري داسې مرکزونو دپاره، دا ډېره سخته ده. واقعا دا یو لوی ظلم دی او ډېرې ستونزې را ولاړې دي. زه هم یو څو وخته هم جنوب ته تللی وم، هم مشرقي خواته، یعنی ډېر دردونکي دي داسې حالتونه، داسې چې هم د تعلیم نه پاتې دي. بیا هغه سیمې چې یو څه تعلیم دپاره زی مناسب و اوس چې لګ امن دی ډیر غوی علاقه مند چی جنکه هم مکتب ته لاړ شي غوی پویګی دی د مکتب او د تعلیم او د علم پوهې د هنر په مزایا باندې اوس پوه شوی دی اوس د عقل دی رسنوی سره ډیر اړیکې لري او دغه امکانات او دغه هغه ورته شته دی دی ته لاسرسی لري دی پویګی چې علم پوهه د دوار د لپاره ضروری دی او څوک چې علم کوي او کار کوي بیا کلیوال سیمې کې دا ښځې چې بیا په کار ګمارل کیږي هغوی ته ډیر شوق راځي هغوی ته ډیر د هغوی خوښیږي چې دغه اولاد هم تعلیم ولري دغسې کار وکړي په ټولنه کې نو خبره دلته ده چې هغه مراکز چې اوس نشته دا واقعا د ده تشه احساسیږي
بله ډیر مننه مرزی جان استاس څخه به د اوجی جان د خبرو په تړاو باندې پښتنه وکړم دوی د خپل خبرو په جریان کې یادونه وکړه په یو ځای کې دوی ویل چې داسې شت استاپ لري پر تاسو سیمو کې چې د خپل حق څخه نه دي خبري اوسنۍ وضعیت چې پر ټولو باندې یو رقم دی په ټولو هیواد کې تر شپږم ټولګي پور تنجونی حق نه لري چې وښوونځي ته لاړ شي په ډیری مواردو کې شځې د خپل کار ته د تګ اجازه نه لري حق ځنې اخیستل شوی دی ستاسو په نظر باندې دا څومره خطرناک کېدای شي چې همدا حالت عادي حساب سي او شځې له خپل حقونو څخه لاس پر سر سي ځکه چې دوی فکر وکړي چې دا کوم وضعیت چې پر دوی باندې راغلی دی همدا عادي حالت دی
بعد دختانه دا وضعیت خو د افغانستان په خزو منل سوی ده چې دا د غوی لپاره یو عادي حالت ده کله چې کلیو ته جو او کلیو ته ورتلو د خزو ژوند مو کتلو د غوی مثلا هیلی آرزو دسی یو څه بوت مخپله به تعجب کولو چې دوی په څه رقم یو حالت کې ساتل سوی دي چې مثلا د دوی ډیره هیله دغه د 15 چرګان مثلا نو ساتي دا دی وی کلیوالی خزه ډیره لوی ارزو بابا یاده چې مثلا شپه ورځ به په همدغه باندې تیریدل چې درې وخته ډوډۍ تیار کړه ته فقط مشمون پیدا کړه دغه د دې ورځنی ژوند و ما کلیو کې د څه خزه هم ولیدل چې وګوي حتی په دې خبر نه ول چې مثلا د خزه حق یعنی څه یعنی په افغانستان کې رئیس جمهور څوک ده د ښځو لپاره څه کارونه شوي دي څه کارونه کیږي او څه کارونه باید وشي دا هغه موارد و چې اصلا ښځې کلیوالې ښځې ورباندې خبرې هم نه وي ما مخکې خبرو کې هم یادونه وکړه چې کاغذ د حکومت و که د نړیوالو و که د خپلو ښځو و فقط توجه هغو ښځو ته کېدله چې هغوی مثلا لوستې وي هغوی به یو کاروبار درلوده هغوی ته به لا زمینې برابرېدلې یا هم د پرمختګونو دا ښه خبره وه ولې تر ټولو بده خبره وه چې د دغه شمېر ښځینه و تعداد ډېر زیات کم و او دا په فیصدي کې حتی حسابېدله نه چې موږ وایو چې د افغانستان د ښځې حق د ورکړل سي یا مثلا د هغوی ستونزو ته د رسیدګي وشي یا هم حداقل د راتلونکي لپاره کار وشي اوس فرض مثال که یو اساسي او بنیادي کار ورته شوی وای نن ورځ به موږ او تاسو د دې شاهد نه وو چې مثلا یوه کلیواله ښځه دې په دومره بد وضعیت کې ژوند وکړي یا هم دومره د خپل ځان نه خبره وي یوه کلیواله ښځه هیڅ وخت نه پوهیږي چې یوه ورځ د دې په نوم ځانګړې شوې ده یوه کلیواله ښځه هیڅ وخت په دې باندې نه پوهیږي چې دا حق لري خپل تصمیم ونیسي چې څومره ماشومان باید پیدا کړي یا مثلا دغه ښځه اصلا په دې باندې خبره نه دي چې دوی کچېرې کورنۍ ستونزو سره مخامخ کیږي د چا دروازه وټکوي له کوم لار نه خپل مشکلات حل کړي دا موارد چې په یو ځل نه کېدل دا کار باید په تیرو شلو کلونو کې په دیرشو کلونو کې شوی وای له ډېر پخوانه شوی وای د دې بنیاد اساس باید کېښودل شوی وای دې باید دوام کړی وای تر اوسه پورې لکه نورو اداراتو غوندې نن ورځ موږ او تاسو د شاهد یو سره دی چې ټول نظام بدل شو ولې د یو څو وزارتونو پرته نور ټول وزارتونه خپل کارونه مخکې بیا یې خپلې چارې مختوي اماغه ژوند در چې روان ده اماغه نظام د چې هغه فقط کسانی بدل شوی دي نور کسان راغلي دي وایي په ځای ناست دي خبرې کوم ځای کې ده امداد چې دغه اساس خودل شوی و دغه بنیاد جوړ ولې یو ځای نه جوړ و چې دوی بل اخره ادامه ورته ورکړي ولی خزی همیشه لدغه بدبختی سر مخامخ سوی دی چه هر نظام بدل سوی ده خزو پا مورد که یو دوست تصمیم نیول سوی ده چه دیوغوی مکمل شون باید لمنزل آرسی دو کالا که چه ده افغانستان خزی ده افغانستان جون خوانزی تطلی نیسی ده دو کالون جبران کولی دوم راسان خبره نده ممکن در دیر و خلکو پا نظر دیر کم وقت راسی ولی ده تعلیم لپاره ده خز ده حق لپاره ده خز ده پرمختگون لپاره یو ورز نیم ورز هم مهم ده دو کالا بخیر دیر زیاد وقته بیا هم یادونه دیم دیکم چه متاسفانه ده خز لپاره بنیاد دیر غلطی خود رسوای و پا دیر خرابه استفاده و سوله ده خز پنون پروژه خستل که ده خز لنوم نه استفاده که ایلا ولی نن رست تر طول و لوی بدبختی ده خز پر سر ده خز و حقونه تر کولاندی کیگی خز لپا مغرز اول کیگی او طول فشار به خزی باندی بی
مننه مرزیه جانی نظیفه جانی حق پال ستاس څخه پوښتنه کوم مرزیه جانی د خپل خبرو په جریان کې یادونه وکړه چې د دوی په وینا د شذو لپاره د کار اساس ناسم وو او که سم کار ورته سوی وای شای د افغانستان د پلیرو پراتو سیمو کې هم د شذو لپاره اساس سم شو دل سوی وای چې اوس به هغه دوام کړی وای خو که دې ته هم وګورو چې اغلی امیل هم د خپل خبرو په جریان کې بیا وویل چې ځینې ښځو امید پیدا کړی و د راتلونکي لپاره په خوا شای کلیوالو ښځو دا هیله درلوده چې حد اقل لوڼې به یې درس ووایي او مکتب ته به ولاړې سي اوس چې هغه امید هم نه وي ستاسو په نظر د کلیوالو ښځو لپاره دا ډول چې د راتلونکو د خپل راتلونکي د نسل دپاره یې هم هغه هیله له لاسه ورکړې وي ښایي دغه څومره د دوی دپاره د رواني ستونزو په برخه کې تاسو د اندېښنې وړ ګڼئ
مننه ډیر مهم خبري او موضوعات باندې خويندې اشاره وکړل زه فکر کوم چې دا ډیر ژور تشويش وړ دی چې په دغه وضعیت کې مونږ اوسنی حالت کې مونږ ټول خزي او خصوصا هغه خزي چې دوی خپله ډیر محروم وي او حتی دوی اوس یو راتلونکی هم خپل نجونو ته نشي کوی چې وګوري ځکه چې حداقل هغه ده ګوري چې نه صرف دا چې امکانات نشته د درس و تعلیم دپاره بلکې مستقیما یو حاکم نظام په سیستماتیک ډول او د دوی د ایدیولوژي په اساس د ښځې د دوی د اساسي حقوق څخه نه صرف دا چې محروموي بلکې حتی د یو برابر انسان په حیث نه بولي او دوی ته مشخصا د فرهنګ په نوم د دین په نوم دغه ابزارونه دي چې د دوی په لاس کې دي او د دوی څخه استفاده کوي او د ښځو نه صرف د کور او د ماشومانو د پالنې دپاره صرف کار اخیستل کیږي او د دوی نه هغه د د دوی د هغه ایجنسی یا د هغوی ته د خپل د عمل چې د دوی په لاس کې اوسي هغه توانایي وړتیا ورڅخه اخیستل شوی دی او دې دپاره زه کلیوال ښځې هیڅکله برم نه بولم په همدغه مختلف تاریخي دورو کې که تاسو وګورئ مثلا یو خور اشاره وکړه چې دوی آگاهي نه لري یا دوی فکر کوي چې همدا نورمال حالت ده ما د کلیوال ښځو سره ناسته یم په د کونړ نه نیولې تر ننګرهار او تر وردګو لوګر او په خصوص د خپل د کورنۍ او د خپل خپلوان څخه مې اورېدلې دي چې باوجود د دوی چې دوی په هغه ډېر محافظه کاره او سنتي ټولنې کې ژوند کوي او یا کول دوی هم د نورو په لیدلو او هم د مطبوعاتو او یا هم حداقل دوی که د تعلیم د تداوی لپاره پاکستان ته که دوی تللي دي لیدلي دي چې یوه ښځه ډاکټره ده یوه ښځه معلمه ده یوه ښځه وړتیا لري یوه ښځه حتی کولی شي چې مثلا طیاره هوا ته والوزوي نو دغه شیان چې دوی اوري لیدلي دي دوی ډېر زیات غواړي چې ولې موږ نشو کولی علاقه مندی لري دوی غواړي چې دوی هم دا توان ولري او دې سره کاملا هم نظر یم چې بنیادی اساسي کارونه چې باید شوی وای ندی شوی او دلایل ډیر زیات دي د اجتماعي موانعو نیولې تر د جنگ او نور مسایل چې کوم دي څلويخ پنځوس کالو کې افغانستان کې موږ ګورو چې متاسفانه افغانان ورسره لاسو ګریوان دي. نو په دې اساس نو کلیوال خزی دوی هم ورتیا لري، هم ثقافت لري، او هم غواړي چې دوی خپل ژوند ته او خپل ټولنې ژوند ته تغیر ورکړي. ځکه چې اوس که تاسو وګورئ مثلا اویا فیصد یا اوس شاید ډېر وي اتیا فیصد خلک په کلو بانډو کې ژوند کوي د افغانستان د نفوس نه، او اکثر فقر سره مخامخ دي. او د دوی د فقر یو باعث هم دا ده چې دوی هغه بشري منابع چې شته مثلا کلیوالي ښځې مختلف ورتیا لري، د دوی بهترین صنایع دستي کې ورتیا درلودل، د دوی د پنابو څخه استفاده نه ده شوی. دوی کولای شو چې په مختلفو ډولونو د نرسانو نه نیولې تر ډاکټرانو نور نور برخونو کې دوی کولای شو چې مسلکی اموزش لیدلی وای، کار کړی وای، او خپل د ټولنې خپل د کور راتلونکی کولای شو چې بدل کړي. خو موانی ونه رسید دوی ته، د موانی باعث شو چې تغیرات ونه رسیږي دوی ته. او په دې اساس اته ستاسو د سوال په ځواب کې چې دوی افسردگی و پریشانی و نو شیانو سره مخامخ وي، اصلا تاسو وګورئ په کلو بانډو کې د دغه پریشانی و اضطراب اته تعریف نشته. دوی که یو څوک مواجه کیږي په داسې یو حالت کې مختلف تبعیضونو سره مخامخ کیږي، او که چیرې یو انسان د خپل ژوند لپاره هغه لیرلود ونه لري او په یو نامعلومه وضعیت کې ژوند وکړي، او خصوصا دا فکر وکړي چې نور د دې توانایي د دې په لاس کې نشته، دا د دې وړتیا نه لري چې دغه وضعیت ته تغیر ورکړي. دا خپل هر انسان کاغه په کلو کې اوسي، په بندو کې اوسي، افغان اوسي، کافر اوسي، د سایکولوژي د لحاظه په دې انسان پر روان باندې پر روح باندې منفي تاثیر کوي، او طبیعي ده چې دا په ورسره مخ دی. خو پسې څنګه تشخیص وشي، څنګه تداوی وشي، موږ تاسو چې په غرب کې ژوند کوو موږ ګورو چې په څومره دلته مناسب او په جزئیات باندې پروګرامونه دي په هغه حالت کې چې یو څوک اضطراب سره او پریشانی سره او رواني مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو دغه ستونزې ډېر ژورې، ډېر مهمې دي چې باید ډېر خوشحاله یم چې د اقل د دې زمینه مسایده ده چې په دې مسایلو باندې غږیږو، او خدای دې وکړي چې زموږ غږ هغه ښځو ته ورسیږي، او زما پیغام به دوی ته دا وي چې دوی وړتیا ډېر لري، دوی هغه وړوکي شرایط که چېرته دوی ته برابرېږي د دوی څخه استفاده وکړي، او د خپل د ظرفیت د لوړولو لپاره کوشش وکړي. او بیا هم اگر چې وضعیت ډېر تیاره دی، د تیارو سره مخامخ استو، خو بیا هم د افغانستان تاریخ او سیاست دا ښودلی ده چې تغیرات او زر راځي او دوی ناهیلي نشي.
ډېره مننه. بلی اغلی نظیفه حقپال، ستاسو خبره به تر کلیوالو ښځو پورې رسیږي، موږ هم په همدې هیله باندې دغه خپرونې لرو، او زموږ په نظر باندې د کلیو او بانډو خلک تر ډېره پورې رادیو اوري، او له همدې کبله موږ دغه هیله لرو چې دا زموږ غږ تر دوی پورې رسیږي، او دوی له دغو بحثونو څخه د دوی په دغه بحثونو کې د برخه اخیستلو موقع هم لري، فرصت ستا چې اوریدونکو له موږ سره تماس ونیسي. د واتس اپ لارې اوریدونکو تاسو کولای سي چې خپل پیغامونه موږ ته پریږدي، او شدي هم کولای سي کدوې نه غواړي چې خپل نوم خپور کړي، تاسو په خپل ژغ باندې یا په لیکلې بڼه باندې خپل پیغام موږ ته پریښودلای سي. موږ د واتس اپ شمیره ده 00420221212 شپږ 01. پر دغه شمیره باندې تاسو خپل تبصری او نظرونه له موږ سره شریکولای سئ، او موږ به د خپلو بیلابیلو خپرونو په جریان کې ستاسو ژغونه او پیغامونه خپرو، او که تاسو غواړئ چې ستاسو نوم خپور نسی هغه هم اور سره اضافه کولای سئ، او موږ به دغه کار وکړو چې ستاسو نوم خپور نسی. او جیجان ستاسو څخه بل پښتنه کوم، ستاسو په نظر په دې ورستوي کې چې نجونی نور شونځي ته نسی تلای تر بجم ټولګي پورته، د کوچنی عمر د ودونو خطر څومره زیات شوی دی؟ آیا تاسو داسې نجونی لیدلې دي چې په دې ورستوي کې په کوچنی عمر کې واده شوی وي؟
مننه کوم، ولې نه، افغان خزه خو د تاریخ مظلومه ده، په نورو د تاریخ په اوږدو کې داسې کار شوی دی، او اوس چې د تعلیم نه شاته پاتې دي، باور وکړه زه د ډېرو کورنیو شاهد یم چې حتی همدغه جلکۍ چې لږ عمر زیاتېږي او سنن یو څه بلوغ ته رسېږي، نو دوی په زوره بې د دې چا ته پوښتنه وکړي، د دې نظر وغواړي چې آیا هغه مقابل کس سره دا د روح تړون لري ژوند کولی شي، هغه وګوري اته کار شوی دی، او په ډېر قهرجنه شکل هغه سره برخورد کیږي، د دې ژوند ته اصلا توجه نه کوي چې دا خو غواړي یو چا سره ژوند وکړي، یو عمر به حتی د اقل هغه وګوري. په اسلام کې خو دا روا ده چې باید یو بل سره وګوري، اما داسې شوي دي چې بې له دې چې د دې هغه نظر وغواړي ورکړ شوي دي، او که څو کاله یو دوه کاله نور هم دوام وکړي، زه فکر کوم هغوی هغه ارمانونه هغه هیلې چې د دوی په زړونو کې دي چې زه به کوم تحصیل چې کوم دا دولسم به خلاصوم، بیا به پوهنتون وایم، بیا به یو رشته کې اختصاصي علم پوهه ترلاسه کوم، بیا به وطن ته کار کوم، دا کوم، دا ټول تینه دا ټول برباد شو. دا هیلې یعنی اکثره ډېر ناهیلې دي، او ډېر یو نامعلوم لوري ته فکر کوي چې موږ روان یو او بالاخره به څه کېږي. بې انګیزه شوي دي، خپه شوي دي، ډېر زیات رواني تکلیفونو ته دوی اخته شوي دي، ژوره خفګان نیولې دي، باور وکړه کورنۍ ورسره په تکلیف دي، خپله په تکلیف دي، خپل ځان سره، او همیشه ژاړي دوی. ډېر ستونزمن ده، ډېر سخته ده. واقعا افغان ښځه خو د تاریخ په اوږدو کې په عمدي شکل دوی ډیر شاته ساتل شوی دي، او هغه چې یو څه زمینه مساعد شو او دا یو رواج شو، دا یو فرهنګ شو چې باید علم زده کړي او ضرور ده، او په ښېګڼو باندې پوه شول چې تعلیم یافته ښځه شپږ نسله باسواده کېږي، یو قبیله باسواده کېږي، که یو نارینه باسواده یو خپله بس باسواده شي، اما یو ښځه همداسې دا څېړنه شوې ده او دا جوته شوې ده چې شپږ نسله نور به دا باسواده کړي. دا څومره ښه و چې دوی په ټولنیزو چارو کې به د کار جوګه کې د یو وطن د پرمختګ دپاره دوی کار کوه، او لکه نارینه غوندې دوی استعدادونه لري که زمینه ورته مساعده شي، دوی د پام وړ لاسته راوړنه درلوده او لري همدا اوس هم. دوی ډېر ښه ښایسته استعدادونه لري که چیرې ورته زمینه مساعده شي، دوی هر چیرې ځان رسولی شي، اما متاسفانه چې دومره په دې حساس وخت کې او په دې عصر زمانو کې چې دنیا چیرته ځي، موږ به د داسې یو حالت راغی چې دا هېڅکله نه جبران کېږي. دا ډېر دردونکی دی، دا فامیلونه هم دردوي، دا هغه کس چې خپله په دې باندې تحمل شوی، د دې زړه چې هر لحظه چوي دا خودی، خو کورنۍ هم ځان سره تکلیف کوي، دا ټول ټولنه خفه کیږي. خو په دې واقعا ټول خفه یو، او الله دې رحم وکړي. دا چې تر کومه پورې دوام کوي، هر ورځ چې دوام کوي، زه فکر کوم چې افغانستان دا نیمایي نه زیات برخه چې د علم پوهې نه دی، هغه یو دی توقع لري چې معلم د ښځو دپاره باید ښځه وي، ډاکټر باید ښځه وي، نو چې ته ما مکتب ته نه پرېږدي، زه به څنګه ډاکټره شم، زه به څنګه معلمه شم؟ د دې فکر دوی سره نشته. دوی دا نه وایي چې دغه فاصله چې راغی بیا په یو مقطعي زمانی راتلونکي کې دومره تشه راځي بیا هغه وخت معلومیږي چې لوی جفا شوي ده په دې وخت کې د میرمنو سره، چې یو میرمنه به نه وي چې چا ته بیا درس ورکړي او یو ډاکټره به نه وي چې هماغه عصر کې د هغې کمښت د هغې تشه به ډېر زیات احساس شي.
مننه غلی امیل مرزی جان. تاسو د وژی جان دغه ورستی خبرې هم واوریدلې مخکې هم په شارونو کې کوو ګورو هدا قلب یې هم شدینه ډاکټرانی ستا، خو کله چې لکه وژی جان هم یادونه ورته وکړه چې شدینه فارغان نوي او نوي ډاکټرانی فارغ نسی، په داسې حال کې یو تشه رامنځته کیږي په شارونو کې بیا هم هدا قلب ځینې شدینه ډاکټرانی وي، دغه ستونزه که دوام وکړي چې نجونې و شونځي ته ولاړې نسي د لیرو پرتو سیمو ښځو ته څومره زیان اوړي د ښار د ښځو پرتله؟ په دغه چې د ښار ښځې خو بیا و کلي ته نه ځي چې هلته د ښځو ته خدمات راکړي، باید د کلي ښځې په خپله ډاکټرانې ولري چې هغوی وګوري.
بالکل، یو خو همیشه باید انتقادات و تیر سو زین و مثبت موارد تا هم اشاره وسی پند تیر شلو کلونو کی چومرا ذکر چه د شوی وی لغنا په خط وګه استفاده هم کیدل، ځکه تر دې روزایونو پورې خزینه ډاکټرانی رسیدلی یا هم کلیوالو که ورته مراجعه کوله او کرا کرا دا په یو عادی ژوند بدیده، ځکه په تیرو وختونو کې اصلا ډاکټر ته تګ د خزی ضرورت نه بللو او هر هغه څه چې ورباندې کېدل هر څومره تکلیف چې په هغه تېرېده په کور کې باید درملنه شوې وای. ولې په دغه وروستیو مثلا شپږو اوو کلونو کې تر دې روزایونو پورې دا چاره حل شوې وه، او مخصوصا په لرو سیمو کې چې ښوونځي فعال وو، نجونې چې ښوونځیو ته ورتلې لږ څه امیدواري ورته پیدا شوې وه. دا خو واضح خبره ده چې که چېرې ښوونځي بند وساتل سی نور موک د لخوانځي نه فارغینی ونه لرو خامخا د ستونزې ډیریږي، خامخا بیا هم همغې دورې ته راګرځو چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه به خدای نخواسته نوره هم زیاته شي، بیا به د پخوا په شان ګرځي. دغه ستونزه تر ډیرې اندازې پورې حل شوې وه، د مور او د ماشوم د مړینې کچه ډیره راټیټه شوې وه، خلکو توجه دې ته کوله چې حداقل هغه زیانونه چې یوې ښځې ته د بارداری وقت تیره منسته کیگی یا مثلا دقیقه دی ولادت وقت تیره منسته کیگی دا اقا مسائل و یا آگاهی دهی ده صحت وزارت لخوا یا شمیر نور و مسئول ادارو لخوا دا که دل ده راژیوگان لخوا ده مثلا ده تلویزیون لخوا کم کس چه راژیو تا لاس رسای درود پاسان ای کولای شو چه دقیقه تبلیغات یا دقیقه هم آمه پو هوای واوری یا زینی دوسی رضاکار دلیوی چه اوگوی کور پا کور و کلی پا کلی ده تعلیم ده ارزش پرده خبری کولی یا مثلا د ښځو د حقوقو په اړه د خلکو د کورونو تر شا ورتلل او دغه موارد ورته رسول. اوس مهال چې ښوونځي بندې، پوهنتونونه بندې، پر ښځو باندې محدودیتونه زیات دي، که دا همداسې جاري وساتل شي او دې ته جدي توجه ونیسي، رسیدګي ورته ونیسي، موږ یو ځل بیا هم هغه تېرو وختونو ته ځو. متاسفانه د دې شاهدان به یو چې یو ځل بیا به ښځې له ډېرو سختو شرایطو سره مخامخ کېږي، او موږ به بیا هم د همدې شاهدان یو چې یو مور څومره په اسانۍ سره له لاسه ځي، یو ماشوم څومره په اسانۍ سره له لاسه ځي، او له څه ډول ناروغۍ او ستونزو سره خلک مخامخ کېږي.
بله مننه آغلی حقپال، استاست خبه په دې برخه کې پښتنه وکم چې په خو که څه هم په لیرو پرتو سیمو کې خلکو ته دغه فرصت کم برابر و چې دوی خپل شونځي ولولي، خو بیا هم موږ ولیدل چې د طالبانو د راتګ په لومړیو څو میاشتو کې په لیرو پرتو سیمو کې هم خلک لکه په کندهار، اروزګان او هلمند ولایتونو کې راووتل د خپلو نجونو لپاره د ښوونځیو غوښتنه وکړه. په دغو کسانو کې چې د نجونو د زده کړو د فعالان و، یو متی الله ویساو چې اوس د طالبانو په زندان کې شپې او ورځې تیروي، ستاسو په نظر دغه روحیه څومره اوس خلکو بایللې ده چې دوی باید د خپلو نجونو لپاره د زده کړو حق وغواړي؟
مننه زه فکر کوم چې هر څومره چې رژیم سخت عمل کوي او هغه کسان باندې چې دوی خپل غږ پورته کړی دی او دوی چکوي او سرکوبوي، هماغه عمره ویره د خلکو په منځ کې پیدا کیږي متاسفانه، او دا طبیعي حالت ده. خو خلک باید په دې باندې پوه شي چې د خلکو زور د خدای زور ده، او طالبانو هم د خلکو د زور نه ډاریږي. تاسو اوري د بعض خلکو نه چې په بعض مناطقو کې لکه په مزار کې یا په بعض شمالي ولایتونو کې تر یو حده پورې بعض ښوونځي د لیسې تر حده او بعض پانتونونه اتا ښځې کولی شي چې یا نجونې ځي پانتونونو ته، نو معلومیږي چې په دغه سیمو کې کله چې دا خلک دا غوښتنه یې کړې ده، په دغه سیمو کې طالبان هم پوهېدل چې د خلکو غبرګون سره مخامخ کېږي، او د خلکو د همکارۍ نه پرتله دوی نشي کولی چې هلته کار وکړي. او نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید خلک دا روحیه د لاسه ورنه کړي که ورکړی هم دی، په دې چې که دوی غږ پورته کړي، که دوی په مختلفو اشکالو ډولونو باندې لکه مونږ ګورو چې مختلف میکانیزمونه او سیستمونه شته په هرې ټولنې کې، ځکه چې افغانستان هم ډېر یو غیر متجانس ټولنه ده. مثلا جرګې په بعض ځایونو کې ډېر کاري ورکړی دی چې سپینګیري راځي او تقاضاوې د هغوی نه کوي، خصوصا د طالبانو نه. په داسې یو حالت کې چې موږ استو دا څوک په دې وخت کې د زور او د ټوپک نه کار هم نشي اخیستلی چې دوی مخالفت وکړي، خو خپل هغه سوله ییز مخالفتونه او هغه لارې باید خلک پیدا کړي تر هغه چې یا خصوصي ښوونځي یا خصوصي کورسونه یا لکه د مزارو شمال ولایتونو مثال مې چې ورکړله، یا د دوی غوندې دوی باید لاره پیدا کړي چې نجونو ته د تعلیم فرصت برابر شي او د دوی وخت ضایع نه شي، ځکه چې یو هفته یو میاشت او یا یو کال د تعلیم نه لرې ساتل او دا یو جبران نه کېدونکی ضرر ده. په دې چې تاسو فکر وکړئ یو جلې که د دیالس کاله نه ده څوارلس کاله نه ده، نه دا چې یو کال یا دوه کاله چې د تعلیم نه دوی لرې دي، دوی باندې هغه رواني فشار ده، بلکې اجتماعي فشار هم زیاتېږي، ځکه چې دوی هغه د اجباري ودونو زیرسن ودونو سره مخامخ کېږي. نو په دې اساس باید مختلف ډولونو باندې کوشش وشي چې نجونې تشویق شي چې حداقل که هیڅ نوي آنلاین کورسونه آنلاین درسونه مختلف پلتفرمونه شته چې افغانان هم چې کله په بهر کې دوی په دې پروګرامونو باندې کار کوي چې څرنګه د انټرنیټ له لارې پروګرامونه افغانانو ته میسر کړي. مثلا تاسو دوی بي سي هغه پښتو پروګرام د درس وګورئ، پښتو ده که دري ده، خو په دواړو ژبو ده فکر کوم. او زه هیله من یم چې لکه د ستاسو راډیو او د سینور پروګرامونه چې حداقل لاسرسی هغه سیمو ته لري آموزشي پروګرامونه ورته جوړ کړي. نو متاسفانه حالت بحرانی او دا وضعیت باید خلک
مننه ډیره آغلی حقپال. تاسو یادونه وکړه د درسي موادو چې خلکو ته ورسیږي. ازادي رادیو هم د درسي ساعت په نوم باندې یو خپرونه لري چې د دغه خپرونې یو کال کیږي چې پیل شوې ده، او کوچنیانو ته د رادیو له لارې د درس ویل کیږي او د افغانستان د جمهوري نظام د نصاب د روی څخه دغه درس ورته ویل کیږي. او دا خپرونه د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري باندې جوړیږي او خلکو ته خپریږي. کیږي. اوریدونکو د ازادي رادیو د نور بس دی خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدي. ل خپل درې سرو ملمنو اغلی اوجی امیل، اغلی مرزی حفیظی او اغلی نظیفه حقپال څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او د کلیوالو شذو د ژوند پر ستونزو باندې خبري وکړي. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.